برنامه های رادیو زودی ادامه دارد. من ستار فروغ است. شما اجازه می خواهم حالا هم با همکارم سال محمد سال باشین. سال سب خوش آمدید.
دیر مننه لطاستونه ستار فروغ و ردون کت از مال خواه. سلام. دا خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شموله مرکزي هیات پر جوړولو تمرکز وکړي. پایل خبرونه کوو. د کابل کې د امریکا سفارت د زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. د افغانستان د چکواندو دو لوبغاړو په اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د هاون مرمۍ د توغولو له کبله د یوې کورنۍ وګړي وژل سوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې وو. د امریکا سفارت په ویلامه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې په تړاو او دا چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امریکا هڅې روانې دي سلا مشوره وکړه. تفصیل وروسته. د افغانستان د تکواندو دوو لوبغاړو په متحده عرب اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون خپل سیالان مات کړل.
فرزاد منصوری په 88 کیلوګرامه او محسن رضایی په 85 کیلوګرامه وزنونو کې د متحده عربی اماراتو په فجیره اوپن کې تاریخ جوړ کړ او دواره وتوانېدل چې د سلورو سیالانو په ماتولو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي.
د شغلی شهزاد په خبره د تکواندو په دې لوبو کې د نړۍ له 24 هیوادونو 2200 لوبغاړو برخه اخیستې وه. افغانستان د تکواندو فدراسیون تمه لري چې اوسنی بریالي لوبغاړي یې د 2000 میلادي کال اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لږ تر لږه وغړي پر یوه کور د هاون مرمۍ د لګېدو له کبله وژل سوي دي. د پولیسو په خبره دغه هاون د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلولو لخوا توغول سوی وو. د پولیسو یو محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوي څلور ماشومان دوی ښځې او یو سړی وژل سوي او څو نور ملکیان ټپیان سوي دي. باجوړ ایجنسی یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلولو تصفیه کړې خو په دې ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکو شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د پاکستان له خاورې پر کونړ تر 200 زیات توغندي لګېدلي دي. د افغانستان چارواکي زیات وخت پاکستان پوځیان په راکټي حملو کې په لاس لرلو تورنوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. چینایي چارواکي وایي د هغه زربستري روغتون چارې بشپړې سوې چې د کورونا وایرس د اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ سو. دا په اصل کې ده چې په دې وایرس د مړو شمېر 322 کسانو ته ورسېد. د نن ورځې د خبرو سوو ارقامو له مخې په چین کې دننه او بهر په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر 1200 اوښتی دی. دغه ځانګړی زربستري روغتون د هوبای ولایت په ووهان ښار کې د 10 ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله یو بل روغتون هم چې 1520 بسترونه بلري د جوړېدو په حال کې دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قرباني لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی خو نه دی منلی. د اوکراین دغه الوتکه د جنوري پر 8 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکوره کړای سوه. د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد دا پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زیلینسکی په ټلویزیوني وینا کې وویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کیږي خدای د قربانیانو کورنیو ته د نور غرامت غوښتنه کوي. د ایران د سپایي پازداران انقلاب د هوایي مدافع ځواکونو د اوکراین د الوتکې په نسکورولو سره 1,600 تنه سورلۍ ووژله. ایران ویلی چې دغه الوتکه په تیروتنې ویشتل سوې او د جنوري په نیمایي کې ویلي وو چې د الوتکې د معلوماتو خوندي کولو تور بکس به د څېړنو لپاره کیف ته ولیږي. که څه هم زیلینسکی ویلي اوکراین تر اوسه دغه تور بکس نه دی ترلاسه کړی خو تهران پیشنهاد کړی چې د اوکراین متخصصان دې نن دوشنبه ایران ته ورسي او دغه تور بکس دې وپلټي. د سوریې په ادلب کې د بشار الاسد رژیم او روسیې په هوایي بریدونو کې 14 ملکیان وژل شوي. ادلب د سوریې د حکومت د مخالفانو وروستی عمده مرکز ګڼل کیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشته ډلې ویلي چې د سوریې د حکومت پوځیانو پرون د روسیې په ملاتړ پر ادلب د نورو ورځو په څیر هوایي بریدونه وکړل. د دې ډلې په خبره پرون د 14 وژل سو له ډلې 8 تنه د یوې کورنۍ غړي و چې د سوریې د حکومت د بیرالي بمونو په برید کې وژل شوي. په وژل سوی کې ماشومان هم شامل دي. دمشق او روسیې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په گزارونه یې دوه کسان ټپیان کړل په ډزو وواژه. دغه کس پخوا د تروریزم د تورونو له کبله زندان ته هم اچول سوی و او د چړې په ذریعه د حملې پر وخت جالي بمی واسکټ اغوستی و. 40 کلن سودیش امان چې په 2013 کال کې د تروریستي سرغړونو له کبله زندان ته اچول سوی و د پولیسو تر څار لاندې و. د پولیسو یوې افسرې لوسی دوسی اسوشیټ پریس خبري ایجنسی ته وویل امان په وروستیو کې له زندانه خوشي سوی و. د هغې په خبره دغه کس یو سړی او یوه ښځه د چړې په گزارونو ټپیان کړل. تاسو ازادي راډیو ته واژیست. زلمی خلیلزاد د یو ټول شمول مرکچی هیئت پر جوړولو ټینګار وکړ. یو سیاستوال وایي
تر ټولو مهمه مسله چې د سولې په مذاکرات مسله چې هغه د افغانستان د حکومت لپاره د بین الافغاني مذاکرات یو مسلکي ټیم موجود دی.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې طالبان د برېښنا مزي پرې کوي بیا له دوی څخه ځینې غوښتنې مطرح کوي.
کله ناکله داسې غوښتنې چې هغه نامشروع غوښتنې د مثال په ډول وایي چې د سروبي مدیر د امنیت د تبدیل شي.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د نوي مالی کال په بودیجه کې انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
د غزنی ټوله سامیه راخسته شوی ده یا ټولې پروژې راخسته شوی دي په کب دو ولسوالیو ته په نظر کې نیول شوی دي.
پرون په خوست کې د ارمان لوڼی د لومړي تلین په مناسبت مظاهره وسوه.
میګ نه د ظلم د تشدد لړۍ بند شي. میګ هم د نرې نړۍ سره د انسانونو سره پرمختللی یو آرام سوکاله ژوند ولري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ازبکستان له چارواکو سره نن خبرې کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شموله مرکچی هیئت پر جوړولو تمرکز وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې د خلیلزاد په حواله کړې ده. خلیلزاد شنبه او یکشنبه په کابل کې وو او له افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او بیلابیلو مدني فعالانو سره وکتل. صفی الله ستنگزی او نور تفصیل.
خلیلزاد کابل ته د خپل دو ورځنی سفر په پای کې له طالبانو سره د بین الافغانی خبرو لپاره د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد یک شنبه او وړ مورز شنبه په کابل کې وو. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې لیکلي ښاغلي خلیلزاد په خپلو ټولو لیدنو کې ټینګار کړی چې افغانان باید د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو تمرکز ولري او د بین الافغانی خبرو لپاره چمتو شي. خلیلزاد د تاوتریخوالی د کمولو په تړاو د امریکا له وروستیو هڅو افغان مشران خبر کړي چې د امریکا د سفارت په خبره دا هڅې به د امریکا طالبانو تړون، بین الافغانی خبرو، یو جامع او دایمي اوربند او د باثبات سولې ټینګښت ته لار هواره کړي. ارګ د بین الافغانی خبرو لپاره د مرکچی پلاوی په برخه کې د خلیلزاد په ټینګار کومه تبصره ونه کړه، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوری ازادي راډیو ته ویل چې مرکچی پلاوی وختي جوړ شوی.
تقریبا 15 میاشتې مخکې د افغانستان دولت وروسته له ډیرو پراخو مشورو د سیاسيونو، مدني ټولنې او د خلکو له نمائندګانو او مختلفو اقشارو سره یو تیم د مذاکرې لپاره جوړ کړ چې هغه له سیاسي او اجتماعي لحاظه یو ډېر ټولشمول هیئت دی او دا هیئت آماده ده چې هر وخت دا مذاکرات د افغانستان د دولت او د طالبانو سره شروع شي په هغه مذاکراتو کې ګډون وکړي.
اغلی انوري وویل پخوانیو تجربو ته په کتو دوی ښه بللی چې د مرکچی پلاوی نمونه رسنیز نه کړي، خو د خبرو په پیل به ټولو ته معلومه شي چې په دې ټیم کې څوک دي. یو وار د 2019 کال په اپریل کې د افغانستان یو ګڼ شمېره شاوخوا 250 کسیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره اعلان شوی و چې د ترکیب او شمېر په خاطر په خطر کې پلان شوی خبرې لغوه شوې. د همغه کال په جولای کې بیا په کم تعداد ګډونوالو سره داسې وغونډه وشوه، خو د افغان جګړې په ختمولو کې تر اوسه ګټه نه ده معلومه. زلمی خلیلزاد داسې وخت د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی چې یو شمیر افغان سیاستوالو پرون یک شنبه د سولې یوه طرحه اعلان کړه او آن یې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو خبره هم یاده کړه. د افغانستان د سولې د پروسې له فعالو ډلو د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې ویاند نذیر زاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت او سیاستوال د سولې په خاطر یوه خوله نه دي. هغه وړاندیز وکړ چې د ښو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره مسلکي او ټول شموله پلاوی پکار دی.
تر ټولو مهمه مسله چې د سولې په مذاکرات کې مطرح شي هغه د افغانستان د حکومت له طرفه د بین الافغاني مذاکراتو یو مسلکي ټیم موجود وي. د سیاسینو، د مدني ټولنو، د ښځو، د رسنیو استازي باید په دغه ټیم کې ګډون ولري. ټول داسې غواړي چې دغه واحد غږ باید موجود شي د سولې په تړاو باندې، تر څو پورې هغه د افغانستان د ټول ملت استازیتوب په سم ډول باندې وشي.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړي، خو همیشنۍ دریځ دادی چې د افغانستان له ټول شموله پلاوی سره ګوري، هغه هم وروسته له هغه چې له افغانستانه د بهرنیانو په وتلو سلا وشي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې طالبان د وارداتي برېښنا مزي پرې کوي او بیا له دوی څخه ځینې غوښتنې مطرح کوي. تفصیل د سهارګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار د برېښنا ریاست وایي کله چې د وسلوالو طالبان له لوري د برېښنا مزي زیانمنېږي، نو د بیا ترمیم په شرط د غډله د خپلو ځینو بندي ملګرو د ازادېدو او یا د ځینو حکومتي مامورینو د ګوښه کېدو یا تبدیلي غوښتنه کوي چې په خبره دا شرطونه یې له وسه پوره نه دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس اکرام الله عابد ازادي راډیو ته وویل چې برېښنا یوه تخنیکي او د ټولو لپاره خدماتي پروژه ده چې هیڅوک یا ډله باید ترې سیاسي استفاده ونه کړي.
په ساحه کې وسلوال طالبان کله ناکله د مختلفو عواملو په اساس باندې د برېښنا خطا کوي. کله ناکله داسې غوښتنې چې هغه نامشروع غوښتنې، د مثال په ډول وایي چې د سروبي مدیر د امنیت د تبدیل شي یا د موږ د بندي خوشي شي، بیا موږ تاسې اجازه درکو. هغه موضوعات موږ پورې اړه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2019 میلادي کال کې د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې له 40 زلونو ډېر د ننګرهار د برېښنا مزي پرې شوي چې لامل یې طبیعي او تخنیکي پیښې او د وسلوالو مخالفینو بریدونه دي. اخوا وسلوال طالبان بیا د مسلونو دغه ادانه مني او وایي چې دوی نه یوازې د ننګرهار بلکې په ټول افغانستان کې د برېښنا په لینونو پاملرنه کوي او زیانمنولي ګټه نه ورته لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا چې طالبان دې د برېښنا مزي پرې کړي او یا په بدل کې د بندیانو خلاصون غواړي هیڅ منطق نه لري. خو د جلال آباد خاریان په دې باور دي چې ډیری وخت د یوې تخنیکي ستونزې له کبله هم کله چې مسولین په وخت ورته رسیدګي ونه شي کړی، نو بیلابیلې پلمې کوي او په ساعتونو ساعتونو آن په ورځو ورځو د جلال آباد ښار بې برېښنا وي. د دوی په خبره چې برېښنایي ستونزې ډیری وخت د اوړي په موسم کې راپېښېږي، په کوم کې چې ګرمي او اړتیا ډیره او خلک له ستونزو سره مخ وي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی ببرک ازادي راډیو ته وایي
د ننګرهار لپاره باید دایمي برېښنا جوړه شي چې ولس ترې ګټه واخلي. غوښتنه مو دا ده چې خپله برېښنا باید مشرق ته جوړه شي او هغه څخه ګټه واخیستل شي.
بلخوا د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې هغه وخت چې ننګرهار ته د برېښنا د مزید درغزولو لپاره د مسیر ټاکلو پریکړه کېده سمه نه و او اوس هڅه کوي چې دغه مسیر بدل کړي.
هغه وخت چې برېښنا له نورو غزول شي او یو خه پریکړه نه ده شوې، حالات په کتو باندې د موضوع تقریبا مخالفین تي سیاسي ګټه اخلي، په حال دا چې دا یو عمل منفی پروژه ده، هر څوک تي ګټه اخلي. موږ وړاندیزونه کړي، مرکز سره مشارک کړي. لومړی دا چې موږ په ننګرهار کې خپله برېښنا ولرو چې سوالي برېښنا په حساب وژغورل شو، تر څنګ مو مرکز سره خبرې کړې دي او څه دا موضوع مخکې هم لاړه ده چې د برېښنا عمومي لین په لویه لاره باندې ولېږدول شي چې په اسانۍ ساتنه هم وشي او دغه ډول حالات څخه وژغورل شي.
تر دې وړاندې د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1999 لمریز کال ته به د یو شمېر پروژو په پلي کولو سره د دغه ولایت د برېښنا ستونزه بشپړه حل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بلوچستان یالت په لورالای کې د پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکښ غړي ارمان لونی د وجل کېدو د کال د پوره کېدو په مناسبت پرون اعتراضیه غونډې سوي دي. دغه غونډې د بلوچستان د مرکز کوټې ژوب قلعه سیف الله موساخیلو او دوکوی په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سوي. د ارمان لونی خور وړانګ لونی وایي چې د کال تر بشپړېدو وروسته هم حکومت د قاتلانو په وړاندې اقدام نه دی کړی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې د کال تر بشپړېدو وروسته د حکومت او نورو خپلواکو ادارو پلټنې او تحقیقات کوم ځای ته ورسېدل.
موږ خو چې د ارمان له وزول وروسته د روغ کال پرسو نو موږ هم په هغه رنګ مزمت او په احتجاجونو د جلسو د جلسونو له لارې د عدالت له لارې موږ خپل وکیلان ته موږ وکیلان په عدالت کې ناستي بیا دلته یو ټیم دوی د کوشمنټ دپاره د هغه قاتل د کوشمنټ د اف آی آر د ختمولو دپاره درخواست هم جمع کړی وو. بیا په هغه کې زموږ وکیلان ملګري راپورته شول. موږ خپل وکیلان ملګري چې موږ په کیس پر مخ وړو نو هغه د هغه اپلیکیشن هم پر هغه ځای پورې لکه نو هغه ودی شي ته بیخي غوږ نږدي او هغه تر اوسه ګر سره د ارمان شهادت لیانه مني. هغه ارمان تر اوسه شهید نه نه ډیکلری دا کده موږ عام د ارمان پروفیسور وو کوم دغه پنشن چې کوم د سو نوکری کړی و کوم دغه خبره کوو هم دوی په دې حواله هم ارمان چې دغه شهید لاندې ډیکلیر وی وي بس ارمان چې دی حسي هم را سوې نو پر مخ وسه شته غوښدل ته تیار هم نه دي.
هم مرکزی حکومت او هم ایالتي حکومت ویل و چې په دې برخه کې به دوی پلټنی او تحقیقات کوي. فکر کوي چې دا تحقیقات اوس هم روان دي او کنه دوی غواړي چې پرده واچوي پر دې قضیه.
بیخی هم نه اول ورس تحقیقات کړی دي. دوی دا خبره وکړه چې موږ به تحقیقات کوو. اصل د پاکستان آئین کې دا لیکل شوی دي چې یو چیرې پېښه وسی او څوک راسي تا ته هغه شکایت راوړي نو ته به اف آی آر درج کوي بیا به په هغه پسې تحقیق کوي. خو دلته له موږ سره لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ریاست چې جوړ شوی دي له موږ سره یې الټا کار روان کړی دي. هم په دې کیس کې هم ویل چې موږ به اول پلټنې کوو بیا به اف آی آر کوو. نو بیا چې کله د ارمان د سلوشتې د جلسې بعد چې کومه جلسه وسوه هغه یو ورځ بعد اف آی آر وسو نو بیا زیالنګو وویل چې موږ خپلې پلټنې کړې ولې نو اوس موږ دادی دغه وکیل کوم دوی دا ومنله چې د دوی خبرې داسې و چې دوی داسې ومنل چې موږ پلټنې وکړو بیا موږ اف آی آر وکړو. خو دوی نه اول څه پلټنې کړې وي نه اوس کوي او نه بیا څه اراده ستا چې د دې کیسه چې د یو قاتل ته چې هغه تا په خپل ول چې زه پلټنې کوم بیا اف آی آر کوم بیا تاسو خپل اف آی آر وکړئ په غمو د 302 د فاو لګول او بیا هغه کس له بوري وړي کوټې ته بدلو او بیا غته پروموشن ورکوي نو دې ته خو موږ تاسو په خپل اندازه لګول سي چې دا سرنګ په لټنې دی څنګه کیس روان کړی دی.
د ارمان لونی د تلین په مناسبت په کوټه ژوب قلای سایپلا موساخیل دوکي او نور سیمو کې جلسې او اعتراضیه غونډې وي. تاسو معلومات څه وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم په دې مناسبت غونډې وي؟
زه خو یم چې په چیرې هم پښتانه په دنیا کې په هر کونج کې چې میشت دي غونډې را جوړې کړې دي او که خیبر پښتونخوا ده که وزیرستان دی او که په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې دي چې هغو د ارمان د تلین په مناسبت غونډې را جوړې کړې دي په بهر ملکو کې د په هالینډ کې په جرمني کې او بلاسې بلا ځایونو کې او په لورلای کې چې کومه د پرنه تاریخ دغه صوبایي جلسه دوی راغوښتې ده. نو داسې د چیرې کې هم پښتانه د هغو ټولو د ارمان د جلسې د مناسبت تلین دپاره غونډې را جوړې کړې دي د هغه تلین وایي.
اوس ستاسو غوښتنې څه دي؟ تاسو ویل چې یو کال نه وروسته هم ځینې اقدامات نه دي شوي. له حکومت څخه او له نورو ادارو څخه ستاسو څه تقاضا وي دي؟
زموږ په وطن کې د ارمان آباد هم ډېر شهادتونه وسوه. دا د شهادتونو لړۍ نه درې. موږ له دې ریاست غوښتنه دا ده چې په کار دی د دې شي موږ ته د ټروث اینډ ریکنسیلیشن کمیشن په دې کې جوړ شي د زموږ د هر شهید تپوس د وکړي د دې شاته کوم پس منظر دی دا کړی لچا سره تړلې ده تر هغه اخیر پورې ده دا پلټنې وسی دا ردی وجه د معلوماتي دا ولی شهیدان سوي دي بیا ولی په یو دونی مضبوطه کلک ریاست کې په پسپین اورز باندې شوک راځي یو کس وزنی بیا له هغه ځی پر هر دویم قدم ستا چک پوسټ دی طالع چک پوسټ قاتل ترجی پر عام موټر سایکل باندې ناست وي دا قاتل نه نیول کړي نه پزیان دل کړي دا شي خلاصیا نو په کار دی چې دا د ډیر لوړه زاید د تحقیقات وچ
وړانګ لونی و چې د خپل ورور ارمان لونی د وجل کېدو په اړه خبرې کولې. پرون په خوست کې هم د ارمان لونی د تلین په مناسبت اعتراضیه غونډه وه. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
نور شهید افغان شهید ارمان شهید ارمان شهید نور شهید. په خوست کې هم روڼاندو همدارنګه مدني فعالانو او په دې ولایت کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو یو شمېر ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لوني د وژل کېدو لومړی تلین ولمانځه او وروسته یې لنډ لاریون وکړ. د مراسمو ګډونوالو غوښتنه وکړه هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې د ارمان لوني په وژلو کې لاس لاره. د ارمان لوني د تلین د لمانځنې یو تابع کوونکي خالد رحمان منصور آزادۍ راډیو ته وویل
د ارمان لوني چې کوم اولنی تلین دی غل منزل کېږي خو د هغه چې کوم کیس دی د هغه کوم اف آی آر دی په هغې کې پرمختګ نه کېږي. د هغې چې کوم ګواهان دي شاهدان دي هغې باندې تشدد کېږي. موږ د نړیوالو سازمانونو نړیوالو قوتونو نه جدي غوښتنه کوو چې پښتون غږ د افغان غږ ته دی په دې مظلومیت کې جدي پاملرنه وکړي.
د غونډې دوه نورو ګډونوالو عبدالرازق افغان او مولوي حیات خان په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پر پښتنو روان ظلم او تاوتریخوالی بند شي.
لر او برته دا فکر ورکو چې پښتانه یو دي، پښتون قوم زوریدلی قوم دی او د دې وطن نه د غم او د جګړې ټغر ټول شي.
کاشکې موږ نه دا د ظلم د تشدد لړۍ بنده شي، موږ هم د نرې نړۍ سره د انسانونو سره پرمختللی یو ارام سوکاله ژوند ولرې. موږ د تر اخره پرې دغه غږ وچتوي کوشش بدا کی چې موږ خپل حقه حقوق ترلاسه کړو.
د پوهنتون استاد فرید الله قربان په خپلو خبرو کې ویل
د شهید ارمان بل سترتوب په دې کې و چې د عملاً خپل خور وړانګې لونۍ ته اجازه ورکړه چې هغه مل د سره یو ځای د پښتون ژغورنې د انسان ژغورنې په مبارزه کې ور شریک شي. وړانګه یوه ښځه وه، یوه میرمن وه، خو هغه د سلګونو میلیونونو ښځو د پاره نن یو مثال ده.
د وزیرستانیو کډوالو یو ملک جمشید خان مسید او مدني فعال زهره جلال وویل لر بر افغانان یو شان او یو وجودی
ټول افغان یک یو شای یک یو وجود یک یو بدن په دغه اتفاق او اتحاد رتی یو ولای رتی باید چې مش خپل افغانین سره او پیژنی، خپل رښتې سره او پیژنی، خپل وینادی کی سره او پیژنی چې ام جی وجودی یو بدن په مش هیڅ فرق نشته.
د افغانستان خويند هم د ارمان لونی خور پشان مونږ هم در دی مونږ هم خفه یو مونږ هم د دې درد کې خوخیږي شیو دا څنګه پاکستان نور هر څوک نیسی اما په دغه نه دی قادر شوی چې د لونی قاتل ونی سیاده قانون پنجه ته وسپاري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ارمان لوړی د 2019 کال د فبروري میاشتې په دویمه نیټه د بلوچستان په لورالایی کې په احتجاجي ناسته کې ووژل شو چې پی ټی ایم او د ارمان لونی کورنۍ لامل پر هغه د پولیسو تشدد بودی. خو بیا د هغه هیواد د حکومت دریځ داده چې پر ښاغلي لونی د زړه حمله راغلې وه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د راتلونکي کال لپاره په ځانګړې سوې بودیجه کې نه انډولي سوې ده. دوی په یوې اعتراضي غونډې کې څرګندونې کړې. جزئیات حبیب الرحمن تاثیر په خپل راپور کې راخیستي.
یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او ولسي خلکو په یو اعتراضیه خبري غونډه کې وویل چې په غزنی ولایت کې د 19 ولسوالیو حق په دریو ولسوالیو خوړل کېږي. دغه خبري غونډه د یکشنبه په ورځ تر غرمې وروسته جوړه شوې وه. دوی وویل د راتلونکي 1499 کال انکشافي پروژې پرته له کوم انډوله په پام کې نیول شوې دي. قومي مشر او د ولایتي شورا پخواني غړي نادر خان ګیروال وویل
په غزنی کې 13 ولسوالۍ په شمول د مرکز چې دوه ولسوالۍ مرکز جوړوي چې دام شل ولسوالۍ چې د غزنی ټوله سامیه راخیسته شوې ده یا ټولې پروژې راخیسته شوې دي فقط دوه ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول شوې دي.
دا چې په پاتې ولسوالیو کې د پروژو د نه تطبیقېدلو یوه وجه ناامني ګڼل کېږي. نو مدني فعال امین الله بهار وویل د امنیت تامین او د پروژو انډولې دواړه د دولت کار دی، باید لاس په کار سي.
که چیرې دولت امنیت نسي راوستای په هغو سیمو کې بیا د له ولس هم دا غوښتنه نه کوي چې تاسې ولې یا وسلوالو ته ولاړاست یا ولې تاسو د نظام ملاتړ ونکړو. که چیرې ماته نظام، که چیرې ماته دا دولت خپل حق رانه کړي، له ما د قانون د پلي کولو هیڅ غوښتنه هم نه کوي. مننه.
قومي مشر حاجي عبدالباري وویل موږ له دولت څخه د انډول غوښتنه کوو، خو که دولت عدالت په نظر کې ونه نیسي مظاهرو ته به دوام ورکړو او لوی لارې به د مسافرو پر مخ وتړو.
ټولو چارواکو په پارلمان، په رئیس صاحب جمهور، په ټولو باندې غږ کوو چې زموږ حق دی په ډېر ښه شکل سره بیرته د خپلو خلکو ته راکړي او کیران نه کړي. بیا موږ کوم مظاهرې وکړې، کوم لاربندي وکړې، کوم هر څه وکول، بیا به نو ګله هم نه وي.
دا چې د غزنی محلې اداره هم له انډولۍ څخه اندېښنه شوي نو وایي متوازن انکشاف له پامه غورځېدلی دی. والي واحدالله کلمزي څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو که دغه انډولۍ حقیقت ولري نو مرکزي دولت ته به اعتراض وکړي.
مو کوشش کوو چې په ټول هېواد دوه درې ورځو کې هغه اصلي لیست منظور شوي پروژو ترلاسه کړو. احیانا که بې عدالتي شوې وه د مو د انکشافي پلان سره خلاف پروژې منظورې شوې وې، نو مو به خپل اعتراض، خپل شکایت، خپل پیشنهاد مرکزي حکومت ته د مستندو دلایلو سره وړاندې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې د خپاره سوي لیست په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول سوي دي او په 14 نورو ولسوالیو کې به هیڅ پروژه نه عملي کیږي.
او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. میل آنلاین خبرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ پر وروستۍ کتنه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکایي هیات مشري کوي، د شنبې په ورځ له ولسمشر غنی سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. دغه آنلاین بریتانوي خبرونه د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي واشنگتن او طالبان لا هم د سولې پر یوې احتمالي موافقه بحث کوي چې لمخې به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل پیلېږي. د لیکنې په حواله په وروستیو اونیو کې امریکا د سولې د مذاکرو د مشخص حالت په اړه چوپتیا خپله کړې ده. جمهوری ریاست ویلي چې زلمی خلیلزاد د شنبې پر ماپښین له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په حواله زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د میل آنلاین په لیکنه کې لولو زلمی خلیلزاد افغانستان ته تر سفر مخکې په پاکستان کې و چې د لوی د ډستیز جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون یې له ځینو پاکستاني چارواکو سره وکتل. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې د جنوري د میاشتې تر پایه به له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک سي، خو جنوري میاشت پای ته ورسېده او د سولې د کومې موافقې څرک نه لګیږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پاکستان دان ورسپاڼې ته ویلي و دواړه خواوې د موافقې تر لاسلیک پورې سره نږدې سوي دي. وسلوالو طالبانو د جنوري پر 23 پر خپل وی پاڼه په یو بیان کې ویلي وو سره لدی چې د سولې د موافقې لپاره د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې ده، خو امریکا نوې غوښتنې ورڅخه کړې دي. خو د افغانستان حکومت ویلي د تاوتریخوالي کمول عملی اړخ نه لري او طالبان دي دایمي اوربند وکړي. امریکایي خبرونه ډیپلوماټ تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې. کله چې په افغانستان کې د امریکا یو الوتکه نسکور سوه، ولی ګڼو کسانو فکر کاوه چې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای یو مشر هم په الوتکه کې وو. د امریکا دغه ای دوله الوتکه د جنوري پر 28 د دوشنبه په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې نسکور سوه. د ډیپلوماټ په باور په واورو پوښل سوې غرنۍ سیمه کې د نسکور سوې الوتکې له ټوټو لوګي پورته کېدل چې د ایران دولتي تلویزیون ادعا وکړه چې په وژل سوو کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای یو لوړ رتبه افسر هم شامل وو. د خبرونې په باور په پیښه کې دوه امریکایي پوځیان ووژل سول او امریکایي چارواکو ټینګار وکړ چې په الوتکه کې د سی آی ای کوم افسر نه موجود. د خبرونې په لیکنه خرابه هوا او د طالبانو لخوا د وسلو ډزې د دې سبب سوی چې امریکایي او افغان ځواکونه ونه توانېږي تر یوې ورځې زیات موده کې د پېښې ساحې ته ځان ورسوي. تر هغه وخته امریکایي ځواکونو پر یوه لنډکۍ اعلامیه اکتفا وکړه او ویل چې په نسکوره سوې الوتکه کې د امریکا د هوایي ځواک دوه پیلوټان موجود وو. ډیپلوماټ خبرونې د هغو خبري رسنیو چې د ایران او روسیې ملاتړ کوي راپورونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په الوتکه کې د ایران د ماموریت لپاره د سی آی ای مشر مایکل جی انډریا هم موجود و. دا خبر د بریتانیا په ځینو رسنیو کې هم خپور سو. خو د امریکا دفاع وزارت تیره جمعه ټایم مجلې ته تایید کړې چې په الوتکه کې د امریکا د هوایي ځواک دوه افسران سپاره وو. د امریکا د مرکزی استخبارات ادارې یا سی آی ای هم په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې چې آیا دی انډریا یا پلوتکه کې د سی آی ای کوم بل غړی موجود وو او که څنګه. د امریکا پوځ ویلي چې د دې پیښو قربانیان 44 کلن ډګرمن پال کی ووس او 30 کلن تورن رایان اس فنیوف دی. او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کوي. دای د منځنی آسیا 5 هیوادونو ته په سفر وتلی چې تقریبا د ټولو هیوادونو له مشرانو سره یې کتنې هم سوي دي. پامپیو پرون د قزاقستان چارواکو سره وکتل او د دغه هیواد د اصلاحاتو ستاینه وکړه. نور جزئیات له سفی الله ستانکزین اورو.
پومپیو په منځنۍ آسیا کې د څو د یادې سیمې له هیوادونو د روسیې او چین د نفوذ په مقابل کې د امریکا ملاتړ څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي. دی له څو ورځو راهیسې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر ورغلی او وروسته یې لیدکاتی هم په ازبکستان کې دي. ازبکستان ته تر تلو مخکې هغه د قزاقستان په پلازمینه نورسلطان کې و او د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جمار تقایف او مخکینی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف سره ولیدل. پومپیو له هغه څه چې